اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبره کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیره ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسبه اوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي اوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بلخصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کې درې شی زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دي ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا هم ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی، څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی. کولی دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې انګرېزي یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي دغې لپاره یو حل لار نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنې کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکارې ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور اباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی وو چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک دوی د ښځې له خوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي او ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپیریال باندې تاثیر کوي په خپل میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بده اغېزه لري ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بده اغېزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري دوی نه پوهېږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي دوی اضطراب او سترس سره مخ کېږي ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بله کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي کورنۍ تاوتریخوالی وي دغلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسېږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي په دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی د میرمنې حق څه دی د ماشوم حق څه دی مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بېخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي سپارښتنې به لري اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو دوی وجدانن دغه سې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده فعالیت لري او کولی شي شي او څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، په هغه کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې دا یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنا نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالي دلیدي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کیږي او بل اخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي. خپل دغه میرمنو ته څه کول پکار دي؟
موږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځیناوې په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي او په دې پوهیږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې کورنۍ هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي. او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي، هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي دا ننګونه ښځو ته ورکړو، د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې کې په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې ترڅنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او له موږ سره میلما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
سکا جنا د چایا دنا در لزړه تخنوی چې مخ بے دن لگی پزم کا جنا زما دیات پغی کلو بے کلی وڑا وڑا لکن زکا جنا د پختنو پخاور مینا کوی حسن ویری گی لٹو پکا جنا د خپل جبین خال رنگنا گوری گرزی پستورو ملائکا جنا نرے نرے دا ہوں نازکا نازکا جنا رغڑی د گل پپانو سکا سکا جنا خبر هم اسلام آباد هم خکلے رازا را واؤڑا لا اٹکا جنائے گنڈل سرگی پپور ککی گرزی اوڑی دے نشیل سڑکا جنائے پا قلور دا فلاتن خکاری پکت کامت کلیش دینا کا جنائے یا سیال سن بلام بو زنانوی داد کابل دا سن بتا کا جنائے نرے نرے دا ہم نازکا نازکا جنائے رگڑی دا گل بچایا دنا در لزڑ تخنوی چخ بے دن لگی پزمکا جنائے زما دیات پغے کلو بے کبھی وڑا وڑا لگا ننزکا جنائے د پختنو پخاور مینا کبھی اس نیری گیل تو پکا جنائے د خپل جبین خال رنگنا گوری گرزی پستورو ملائکا جنائے نرے نرے راہو نازکا نازکا جنائے رخڑی دا گلب پانو سکا سکا جنائے نرے نرے راہو نازکا نازکا جنائے
دے آزادی میلما
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د ازادی میلمه مونن داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو و، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته، نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه مې فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللی و د یو څه موده ورې وخت. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې، نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغ شولم، ننګرهار کې مې آخري کال وویل، مې عمر لیسې نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینو ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړلې چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون الته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال زفاری اسلام یو شی باید یاد وری وکم لري سه خپل اکثره تعلیمی پړاو د شی وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې چې سوي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم عوام به می کار کوي ما شپ یاد دی کله چې کندهار کې وم غالبا شپږم وم صنف کې وم ما په شیر سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیر سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې و او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه هم ښوونکی هم زده کوونکی نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې وو په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کور ته تللم
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو اوس چورته ګوري تاسو په دا اوسنی ژوند کې هغه پخوانی د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي کوم عکس العمل ویني لیدلې مو دي
صاد کاناډا ته وایم د دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډیر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسولیتونه ډیر ژر رادغاړي کړ او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د علاقتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه
دقیقاً یعنی ما ډېر د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیرې ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم نو دغه مسولیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل نورې ټولې مثبتې دي
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي نه دومره ژر چې مسولیتونه یې زیات شي خو هغه دا په دې پورې مې اړه لري چې دوی څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه اماده وسیري نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند واده مو کړی ده څو اولادونه لري
بله الحمدلله ما واده کړی دی دوه اولاد لرم اول اولاد مې لورکۍ ده دریا د دوه نیمو کالو ده ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی همت نومو پرې شوی دی تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي نو دغه دوه اولاد لرم د خدای فضل دی
ورسره بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ خو کراش بیرته غلې کابل دورې ته تاسو ویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړل یو نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې
کل چې ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري ما په دې ځای کې وظیفه او مومنده او کار مو پر د افغانستان پر جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار اورزګان او هلمند باندې نو کله چې د ریسرچ تحقیق ته بحث سره آشنا شولم انه ډیر دلچسپ وو، دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي. دا چې مې ولوستل ډېر زیات، مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه کې پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو دا اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړم خپل اوله ماستر می پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي وو، دا هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم، او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم. نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ وو او معاش مې زفارت وکړل.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دی مشت پنا افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخ مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې زوم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، مګر وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسولو دا خبره زما ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دېنه چې ناروې ته راسي یې دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته، او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی یو، او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم. که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي، مشکلات به ډېرېږي. نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل، اولادونه، مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړو، تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کیدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کیږي؟
زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر 2 کاله، هغه په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 1000 طالب بندیان زموږ مخین پاتې شوو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کیږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی له کیږي دوی بیرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوع باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همیشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لري، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلای شي نوري صاحب، تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ، په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپله د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو
نوري صاحب، په دې کې شک نشته چې کله چې 2001 عمله کېږي، امریکا راځي، یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوی د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راشي را نشي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي، د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله، او د حقوقې پر بنیاد باندې په ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایل کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله، او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې سیاسون، افغان سیاسون متاسفانه ناوخته پوه شول، کله وجه نه مسکو یو غونډه کېدله، په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي. اگر چې د دوحه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مگر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات سوي دي، او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دي وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرېږي، د سولې د لارې جنګ ودرېږي. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سولې د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کی. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم په کم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیر بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوې ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره، د دوی د فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. که چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپی مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زموږ سره بحث ډیر زیات سیاسي نشي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي. لږه مثبت نه سړی پایل کې خواږه خاطر لري، یعنی خواږه ډیرې دي که څنګه؟ هم خاطره را وباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستی ده هغه ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موقعو څخه و زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه وراته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم، په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولای شم چې خپل وطن ته ولاړ شم او ورې ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای شم.
اعظمي صاحب ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
زړک کوي لاګان سترګې یې زما د زړک کوي لاګان سترګې الستا غلچکه وران سترګې الستا غلچکه وران سترګې وران سترګې وران سترګې یې زما زړکوی لاګان سترګې یې زما د زړکوی لاګان سترګې چکے غل چکے اڑان استرگے لستا غل چکے غل چکے وران استرگی وران استرگی وران استرگی یہ زمان دزڑک کبھی لگان استرگی
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
خپو هیگ چه بربادیم اوس د درد کور بنیاد لاس میں پور تک پہت کے سمر ہوں جلال آباد یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعے وزون سکا ماوے سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے پریزادیم پلر مال منم ورکڑو یو دعایم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
Thank you. پخلاوزه هسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه